السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه خبرونه ته ځانګړې شوې. تاندې څنګه او درسي ساعت. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسالې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبرې برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په هرات کې زلزله ځپلي وایي چې دوی سره باید په بیړني ډول د سرپناه مرسته وشي، ځکه کورونه له منځه تللي او سړې هوا ته پاتې دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 114,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتی سرپناه او خوړو نقد مرستو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. اوچا وایي د ژمي پر اتلو سره د زلزله ځپلو ژوند سختیږي، ځکه چې دوی په د یخ هوا کې ګرمو جامو، کمپلو او د تودوخې وسایلو ته اړتیا لري چې تر اوسه ټولو ته برابر شوي نه دي. د قزاقستان د بشري مرستو 20 واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوي دي. دا خبره د قزاقستان دولتي آژانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف ترجمه کړې و چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جو پاتې را چهارشنبه هرات رسیدلې و چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو 20 واګونو کې چې تازه پرون له الماتې او قرغندې سیمو استول شوي وي، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. ګڼو نورو هیوادونو له هغې ډلې چین هم هرات مرستې لیږلې دي. د سویډن دوه اتباع له بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پیښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداري تر ټولو لوړې کچې ته رسولې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دوکرو پر خپل ایکس پاڼه تایید کړي چې د پیښې قربانیان سویډنی وګړي دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په تړاو امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د امریکا د خزانې وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر بایدن اداره هڅه کوي کانګرس د اوکراین جنگ ځپلي هیواد ته زیاتې او بې له ځنډه مرستې تصویب کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې واشنګټن د اوکراین او اسرائیلو لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د یوې بستې د چمتو کولو په لټه کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2018 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12 هم په لومړي پړاو کې بخښوی و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجو د مغولستان پلازمینې اولان باتور ښار په فوټبال سټیډیوم کې وشي. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده. په هرات کې زلزله ځپلي وایي تر هر څه مخکې باید دوی ته سرپناوي جوړ شي. د راپورونو له مخې په هرات کې د اکتوبر له 8 راهیسې په څو زورورو زلزلو کې لږ تر لږه 4,500 کورونه ویجاړ شوي. ځینو سوداګرو ژمنه کړې چې هراتي زلزله ځپلو ته به سرپناوي جوړوي. تفصیل له صفي الله ستانکسي اورو.
د هرات بیکورا زلزله ځپلی له شاوخوا لس ورځو راهیسې بهر شپې سبا کوي. دوی وایي مرستندویان باید تر هر څه مخکې د دوی د سرپناه غم وخوري. سادګله چې په زندجان ولسوالۍ کې د خپل وران شوي کور په کنډوالو کې ناسته ده، رویټرز اژانس ته وایي باید ورسره مرسته وشي چې خپل کور جوړ کړي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو. دومره هم وسایل نه لرو چې یوه پیاله چای ځان ته کېږدو.
که څه هم هرات کې ګڼ شتمن اوسیږي، خو د زندجان په څیر لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې اکثر غریب میشتې دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس خلک یې له زلزلو مخکې هم بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا درلوده. سپینګیره جلیل احمد وایي ټول عمر یې په دې ولګېد چې ځان ته یو کور جوړ کړی شي، خو اوس زلزلو په کنډوالو ور بدل کړ. موږ هېڅ د دې وس نه لرو چې خپل کورونه جوړ کړو. دېرش کاله وخت یې ونیو چې اعلام دومره ځای مو جوړ کړی. ژمي ته څه کم دوې میاشتې پاتې دي. موږ آیا په دومره لنډ وخت کې خپل کورونه جوړولی شو؟ زندجان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې که څه هم د ورځې لخوا هوا ښه وي، خو څومره چې ژمی په رانږدې کېدو شي د شپې هوا سړیږي. هلته اوس د شپې لخوا هوا تر 9 او 10 درجو ټیټیږي. له کمپلو او تودو جامو پرته د هوا په تیره بیا ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د هرات د لومړۍ زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله چې وروستی یوې د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. ګڼو افغان سوداګرو د دې ژمنې کړي چې د هرات زلزله ځپلو ته به کورونه جوړوي. عزیزي ګروپ وایي چې تر 200 کورونه زلزله ځپلو خلکو ته جوړوي. د دغه ګروپ استازي همایون عزیزي پرون رویټرز ته وویل
منطقه ته مشخص کوي، نو هلته د دوی دپاره سرپناه جوړو. د سرپناه دغه په حدود شپږ سوه اوه سوه چې د 200 چې څونه سرپناه پرې کېږي، نو هغه په جریان د 1.5 ورځو پورې ورته ټول تکمیل و.
په هرات کې د اکتوبر په 1 یوه زوروره زلزله وشوه او تر هغه وروسته هم څو ټکانونو لا پسې خلکو ته زیانونه واړول. تر ټولو وروستی او زورور ټکان د یکشنبې په ورځو چې بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله.
دا چې ولې هرات کې د زلزلې ټکانونه تکراری دي، په داسې حال کې چې څو لسیزې دغه سیمه د دا ډول پیښو شاهده نه وه. همدا پوښتنه زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو نجیب کاکړ نه کړې ده.
اول زلزله تقریبا دوم تاریخ کې شوی و او هغې نه پس موږ د زلزلو پس لړزې درلوده. امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کېږي، مګنیټیوډ به واړه شي، نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي. لیکن متاسفانه دا وښودل شو چې حرکات وسم جریان لري، تکتونیکي حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غي نه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وشو. نن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې درلودل او دا څه ښکاري چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله هلته شوی او هغه فالت حرکات کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه دیفالت په ذریعه باندې هلته روان ده چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي هلته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونه دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې له زلزلې لومړۍ زلزلې وروسته ټکانونه ورو کیږي، شدت کمیږي، اما د دغې لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هماغه سخت ټکانونه دي چې اکثره نور زلزلې وایي. ولې علت څه دی؟
دا زلزله چې په دې منطقه کې تقریبا آخرینۍ زلزله چې شوه هغه 1918 کې و، 3 مګنیټیوډ. هغې نه پس دلته زلزلې نه دي شوې، هغې نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه و شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنا دا دی که چېرې موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو، نو دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډېر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. اوس د انرژي کوم فال چې د کوم د تکتونیکي حرکاتو مخه نیوه یا کلک نیول، هغه انرژي اوس قوي شوی ده. دیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره راځي. نو چې کله یاد افراد اتکاس یا مات شي، نو ته هغه وخت پورې د زلزلې به کیږي تر څو چې د ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځیږي به یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغې ځینه خلاص شي، انرژي خارج شي چې بیا دې نه پس فالت آرام شي.
دغه وروستۍ زلزلې د خلکو ډېر کورونه وران کړي دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي، درزونه پکې پیدا شوي دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي. دا اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزله د هرات زلزله چې ده د دې عمق دومره ډیر نو څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو، هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي، د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم، کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغې کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونو کې درزونه دي، هغې نه لږ لرې اوسېږي، ماشومان د لرې ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته د غوږ ونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې لږ مطالعه وکړي، هغې وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
زمک پو نجیب کاکړ وو چې له ازادي راډیو سره د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه خبرې کولې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعدم نشو او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه برانه پاتې و بیا هغه ته به اسلام، نو زمينه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تاسو زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته یې پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نی مهارتونه زده کړي. تر 2030 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه پارغیږي. نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب سي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونې سره مخ ده. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څه د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو، بېله نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ، کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پانتون لوسته، خو اما د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوښې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کېږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
ارزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه. په ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم. دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دغه ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده. هلکم عمر زندگی تباه کیږي، د جلی مځکه تباه کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته په ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیرې پلرونه او مایندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، پلانی خپل زوی ته واده وک، زوم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد د خېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا دا مسؤلیت په غاړه اغستلی شي، هم د ذهني لحاظه، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظه، چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ورسره مخکې تللی شي او کنه. خو دوی بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار، چې زمې د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم، چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لورې بخي درکونه، هغه کې جنې یا لک وی مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي، تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یا رامل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خواهی کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا مېړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په در کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خپریږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجیږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل، په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي، دغه دود چې دوی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دي، دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد یې تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید واوسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وویستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موویل د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یا تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوي دي، د اوغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري، رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ باندې سواري، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی، اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري، د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثلا کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپله یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي، په میډولا کې خپل پیرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي، بیا نو تر سوټیو بو تیریږي، تر سوټیو بو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکاره مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودیه صحیح تراوړس ولیا اولنی ټیوب تراوړس ول ما ول دغه بومن کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي ورسته د دې څخه نو دغه ټیوب ترتا کیږي کله چې ودیه ټیوب ترتاس ول بیا ورسته په سرتیریش تر دې ټیوب پورې دغه د وهمه د وینې شبکې یا د وازه رکټا په نامه د دې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دومي شبکې په واسطه باندې جذبیږي ورسته نو لکه څنګه چې ما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډکټ یا کلکټنګ ډکټ راوړل کیږي د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم وسوله هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکی
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي واردی دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د موادو لېږته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي کله چې د ډېر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیق محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي بل د اوزموزس عملیه ده له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیرسي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې نه بلانس برابر ساتل کیږي په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري یوه اوبه تشتوونکې برخه لري د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي دلته نور نه تشریح کوو خیر په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوې د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخلزت سره یو شان دی نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود دلته پلازمایي غشا موجوده ده د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو دا به اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي خو چوي نه ولې نه چوي ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي د منبسط کېدو مخنیوی کوي اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره یعنې د اوسموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې شته په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي په فعاله لېږدونه کې دوه شان یو اندوسایټوزس دی او یو اگزوسایټوزس دی دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي اندوسایټوزس څه شی دی دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي منرال دی هر څه چې دي د هغو سره مخامخ سي د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریي ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقم شی دی په هغه کې پیچي د خوراکي مواد دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي دغه د اندوسایتوزس ویل کیږي او بل هم اگزوسایتوزس کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي د هینلی لوپ ته ځان رسوي د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا التینټیکا دیږي په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي، د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې که چیرې موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو، ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه دی حرکت پیدا کوي و پروکسیمل ټیوبول ته. پروکسیمل ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پروکسیمل ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ، خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اپ هنلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاو شوي مارپیچي ټیوبونو، پروکسیمل ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پروکسیمل ټیوبول، هنلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډوله رګونو څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه ادراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل سي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل سي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات سي، د بدن مایع ډېره سي، په وینه کې مایعات زیات سي، یعنی فشار لوړ سي او اوزمولاریټي کمه سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکي یا ډیر اوبه جذب نکي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره پښتورګي کې ډیر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دوی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه، د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګي د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډي ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډي ایچ هورمون زیاتې افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا ان ایچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاوه ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخلیږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجیږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخلیږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي، مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر سي. په نورمال شکل سره په څلورویشت ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرات د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنې پښتورګې په څلورویشت ساعته کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټره یې یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اطراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګې ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې دي هغه د بدن څخه اطراکوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات سي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اطراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دی هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه د بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.